افغانی ټولنې ته به د خدمت جوګه کیږي.
د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزرفر د جمهور رئیس اشرف غنی پیغام ولست. په پیغام کې راغلی ول چې کاندید اکاډمیسیان محمد صدیق روحي د خپل عمر په اوږدو کې د څېړنې د نویو روشونو په رڼا کې په مختلفو موضوعاتو لیکنې وکړي. په پیغام کې د نوموړي عالم د ژوند او علمي هڅو په بېلابېلو اړخونو تماس نیول شوی او د ده خدمتونو قدردانی پکې شوې وه.
ارواښاد استاد روحي خپل عمر د علم او ادب خدمت ته بیل کړی او د څېړنې د نویو روشونو په رڼا کې په مختلفو علمي او ادبي موضوعاتو لیکنې وکړې. په افغانستان کې د څېړنې د نوي میتود په معرفي کولو، د معاصر ادب د تاریخ په لیکلو، د ادبیاتو د تیوري په وړاندې کولو او د اجتماعي علومو له مختلفو موضوعاتو سره د ځوان کهول په آشنا کولو کې د استاد روحي نقش د هېرېدو نه دی. د له هنري نثرونو رانیولې تر قاموس لیکنې پورې پښتو ژبې او ادب ته په مختلفو ساحو کې کار او خدمت وکړ او یو داسې علمي میراث پرېښود چې راتلونکي کهولونه به هم استفاده ورنه کوي.
د سیمینار یو بل تن ویناوال سر محقق عارف غروال د صدیق روحي د ادبي ټوټو د لیکلو ښکلا او ته اشاره وکړه. وی ویل چې زموږ رسالتمند صوبودیز لیکوال روحي د ادبي ټوټو په کښلو کې څومره رنګینه او ګلورینه لیکنه را ایجاد کړې ده.
زما سپوږمۍ ذاتي ښکلا درلوده او د اسمان سپوږمۍ خپله ښکلا په عاریت اخیستې وه. زما سپوږمۍ د ګل په شان رنګینه، د عطرو په څیر خوشبویه، د شرابو په شان مسته، د نغمې د اواز په ډول زړوړونکې او د خوشحالۍ په څیر خندیدونکې وه. مګر هغه څه چې زما سپوږمۍ ته یې تر هر شي زیات ارزښت او ریښتینی ښایست ورکړی و، هغه دا چې زما سپوږمۍ بشر وه او زما په عقیده په طبیعت کې له بشر او بشر دوستۍ څخه زیات ښکلی، عالی او مقدس شی نشته.
د ولسی جرګې استاد محقق ساحر شریف په خپل لیکنه کې د صدیق روحي د ژوند ټولنیز اړخ او په کورنۍ کې د په کړو وړو خبرې وکړې.
پروفیسر کاندید اکاډمیسیان ګران او علي قدر استاد روحي خپل لوڼو او زامنو ترمنځ توپیر نه کاوه او په کاراتو مراتو مترې اورېدلې و چې کدې نن لوڼه او خویندې ښه او لازمه ښوونه او روزنه ترلاسه کړي نو هرو مرو به د هغوی غېږه د سبا ورځې ښه مدرسه وي. که وګړو یو سم او سالم انسان وروزل شي به چې لومړی یې محیط انساني شي. مور، ښځه او کورنۍ د ماشوم د روزنې، پالنې او پخونې لومړنی محیط او چاپېریال دی.
د صدیق روحي هغه روح او ارمان د اوسنی وضعیت سره په پرتله کې سلیمان لایق په څو بنده شعر کې رانغښتی چې وروستي بندونه یې محمد یار یار داسې ګډونوالو ته واورول.
موږ د روحي په یاد وستایو د روحي وطن، دغه د هوډ مارو افغانانو ابدالي وطن، دا د غورځنګونو پاڅونونو افغاني وطن، دا د قربانیو سربازیو او ځواني وطن، دا د سړیتوب او تمدن آریایي وطن، دا د اسیا زړه د افغانانو ارماني وطن، دا به بیا اوچت سي د بقا نوی مثال بسي، دا به روحي لمر سي د تاریخ نوی جمال بسي.
یاد دی وی چې خود شیخ زاید پوهنتون څه موده وړاندې د میرویس نیکه د زوکړې د درې سویمې کالیزې او بیا وروسته په افغانستان کې د سیاسي واک د سوله ایز لیک په ویاړ هم ورته علمي سیمینارونه جوړ کړي ول.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژورنالیزم په ډګر کې د تیری ویل سیزی د کارونو ارزونه وسوه. تیره چهارشنبه د ختیځ سیمې لیکوالو او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې یو ورځنی سیمینار ترسره کړ او د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرو لسو کلونو کارونه ګټور وبلل. زموږ همکار شاه محمود شینوارای دې غونډې ته ورغلی، د راپور ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د هود میاشتې په وشتمن چې د خبریال ورځې په نوم نومول شوی، په همدې نیټه د چهارشنبه په ورځ د ختیځ سیمې لیکوالو او خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د لغمان په مرکز مهترلام کې د تیر یوې لسیزې په موده کې د ژورنالیزم د لاسته راوړنو په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې د کوزي پښتونخوا سربیره پکې د هیواد له ګوټ ګوټ نه په لسګونو خبریالانو او لیکوالو ګډون کړی و. د دې ټولنې مشر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وویل چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې ژورنالیزم پرمختګ کړی او ګڼې لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي له دې سیمینار څخه یې موخه د ژورنالیزم په ډګر کې د ورکړو قربانیو او لاسته راوړنو قدردانی دی.
موږ دا سیمینار د همدې کبله په دې ورځ ترتیب کړ چې د افغانستان د دغه مهم خدمتګار او فداکار قشر د قربانیو هڅه او خدمتونو درناوی وشي. د سپتمبر د پیښو راپدې خو بیا تر ننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملي او علمي کچه ګڼې لاسته راوړنې لري. د همدې څه باندې یوې لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه دي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم بڼه بدله او پراخه کړه. ګڼې خپرونې رامنځته شوې، چاپي ډګر وده وکړه او تر څنګ یې په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته شول.
د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجددي په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم پر لاسته راوړنو خبرې وکړې او دارنګه د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی راستولی پیغام ولوست. په دې پیغام کې له خبریالانو څخه غوښتل شوی وو چې خبریالان دې د فساد د لمنځه وړو او تحقیقي ژورنالیزم د غوړېدو په برخه کې کار وکړي.
دوی به په خپلو نظرونو او لیکنو په هیواد کې د تحلیلي او څېړنیز ژورنالیزم لپاره کار وکړي. څېړنیز ژورنالیزم په هیواد کې د بنسټونو د پیاوړتیا، د حکومت او خلکو ترمنځ د همغږي او په حکومت کې د اداري فساد د مخنیوي په اړه ګټور تمامیدای شي.
د دې سیمینار په دویمه برخه کې یو شمېر لیکوالو د ژورنالیزم لاسته راوړنو، نیمګړتیاوو او پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه علمي مقالې هم ولوستي.
خبریال د خلکو سترګې او غوږونه بلل کېږي. د ټولنیزو پېښو رښتینی انځور په بیړه په سمه بڼه خپروي. د هغه څه د خپرولو باید ډډه وکړي چې د یوې ټولنې دیني معتقداتو، ملي ګټو او فرهنګي ارزښتونو ته زیان رسوي.
تیر لس کلن رسنیز بهیر د دې ترڅنګ چې ګڼې ستونزې تېروتنې او لوړې ژورې لرلې، د ولس د فکر په روښانولو، فکري استقامت، د ستونزو په راپلټلو، چارواکي خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کولو، له فسادونو د پردې پورته کولو، له ظلمونو د مخنیوي او په نورو ګڼو برخو کې خورا اغېزمن او ګټور ثابت شوی دی.
د سیمینار په وروستۍ برخه کې د هیواد تکړه لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع په افغانستان کې د مطبوعاتو پر تاریخي مخینه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په دې هیواد کې شاوخوا یوه نیمه پیړۍ وړاندې د امیر شېر علي خان په وخت کې لومړۍ مطبعه فعاله شوه چې له هغه وخته ژورنالیزم پیل او د وخت په تېرېدو سره دې برخې پرمختګ کاوه. خو په تېره لس کلنه دوره کې د کمیت له پلوه ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ لمن د پام وړ پراخه شوه، ولې په خبره یې څومره چې لازم و په هغه اندازه کیفیت ته کار نه دی شوی.
د دې حکومت پالیسي د بهرنیانو په ملاتړ د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې واقعا ازادي وه، او داسې ازادي چې تر بې بندوبارۍ تر حده هم ورسېده. هر چا ته اجازه ورکړل شوه چې هر څه ولیکي. په دې کې ډېر داسې څه نشر شول چې هغه زموږ د ملي ګټو، زموږ د اسلامي ګټو په خلاف. د کمیت په لحاظ واقعا د دې دورې مطبوعات، رسنۍ، چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ ډېرې زیاتې شوې، اما کیفیت یې لکه څنګه چې لازمه وه داسې نه و.
د دې سیمینار په پای کې د ګډونوالو لخوا یو اعلامیه هم خپره شوه. په دې کې له مرکزي دولت غوښتل شوی وو چې رسنیو ته د لاسرسي په قانون کې ځینې اصلاحات رامنځته شي او دا رنګه د دې قانون د پلي کېدو په برخه کې دي عملي ګامونه پورته شي. د ویلو ده چې د دې سیمینار په مناسبت 19 جلد بیلابیل کتابونه هم چاپ شوي وو چې پر ګډونوالو وویشل شول.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
پسرلی چې طبیعت نوی پسول غاړې تکړي، ما تر وږمه وچلیږي، هر څه نوی هوا ووهي او کوټګر موسم په شاعرانو هم کانې کوي، هر سایه زړه پر یو څه پورې ورتلي. راځئ ډېر لرې نه کوهاټ ته به د بارکوال میاخیل ملګری شو.
ځواک ادبی ټولنه د پښتونخوا په کوهات ښار کې د افغان ځوانانو یو ادبی ټولنه ده. دا ټولنه په اونۍ کې یو ځل ادبی غونډه کوي چې د کوهات د ځای لیکوالو او شاعرانو په شمول ګڼ شمېر افغان شاعران پکې راغونډیږي او پر بیلابیلو ادبي او کلتوري موضوعاتو بحثونه کوي. دا ځل مو د دې ټولنې په دفتر کې له څو تنو شاعرانو څخه د هغوی شعرونه واورېدل. په پیل کې ډاکټر صابر شنواری خپل شعرونه غاوروي.
ما د خپل کټ سویری تصویر جوړاو چې یو ناڅاپه په اسمان کې ورځ راغله، نه می سایه نه می تصویر پاتې شو. چې هر یو کور می ورانوي، ګله د چانه وکړم، چې هر یو کور می ورانوي ګله د چا نه وکړم بچه می قتلوي ګله د چا نه وکړم او دا چې ډیو د ارمانو شمی روخانه نکړي دا چې ډیو د ارمانو شمی روخانه نکړي مظلوم پر وخت کې بیاوي ګله د چا نه وکړم قیامت پورس خو هر سړی د خپل خپې زړوند وي قیامت پورس خو هر سړی د خپل خپې زړوند وي اوس می اندام اندام کوي ګله د چا نه وکړم او تعلیم د تور شپې رڼا د خورڼا نه پرېږدي تعلیم د تور شپې رڼا د خورڼا نه پرېږدي او طوفان سکروټي بلوي ګله د چا نه وکړم زما شناخت او مستقبل ته دسیسې جوړې دي زما شناخت او مستقبل ته دسیسې جوړې دي او د کام انځور می بدلوي ګله د چا نه وکړم زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي او پر هر می غوڅوي ګله د چا نه وکړم او دا مملکت خود مسلم پختون فطرت ګټلې دا مملکت خود مسلم پختون فطرت ګټلی او نن چې پختون را پاروي ګیله د چا نه وکړم صابر د امن لاره ګوري او پری پل جوړوي صابر د امن لاره ګوري او پری پل جوړوي او رقیب بلتون کوشش کوي ګیله د چا نه وکړم چې هر یو کور می ورانوي ګیله د چا نه وکړم
له ډاکټر صابر شنواری مننه کوو اوس د ځواک ادبي ټولنې یو بل غړی عبدالرحمن افغانیار خپل شعرونه راوروي
وده په خوب د ویخېدو بسوک پیدا شي کنه ویده په خوب د ویخېدو بسوک پیدا شي کنه او دوران وطن د جوړېدو بسوک پیدا شي کنه دا چې پلر نامه په بر نامه عمرونه خوري څوک دا چې پلر نامه په بر نامه عمرونه خوري څوک د دې ولس د یو کېدو بسوک پیدا شي کنه دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای خدای د سولې د راوړو بسوک پیدا شي کنه په دغه کونډو یتیمانو او بې وزله خلکو په دغه کونډو یتیمانو او بې وزله خلکو رب د زړه د خوږېدو بسوک پیدا شي کنه چنوري وژغوري د دغه جهالت لوره چنوري وژغوري د دغه جهالت لوره او خالق از مونږ د پښتنو وسوک پیدا شي کنه
خالد پښتون د کوهات له تکړه شاعرانو او لیکوالو څخه د چتیر کال د شور په نوې پړاو د شعرونو ټول غهم چاپ شوی دا هڅه کوي په خپل شاعری کې د ژوند هر اړخ ته له نوې زاویې وګوري او د تخیل په مرسته نوې شاعرانه تصویرونه جوړ کړي خالد پښتون دلته خپل شعرونه راوروي
ژوند له سمندر کتره کې وراوړي ژوند له سمندر کتره کې وراوړې یو شور چا د نظر په زاویه کې وراوړې چینا د تغیر په تور شپره بیدله چینا د تغیر په تور شپره بیدله پټ راز د حرکتې په څپه کې وراوړې غزل شور او خاموشي دوه تصویرونه دي شور او خاموشی دو تصویرونه دی مرگ او د ژوندون علامتونه دی او واړه خپل فطرت کې تعلیم شوی دی واړه خپل فطرت کې تعلیم شوی دی خاوري او اواګانې که اورونه دی
بلاندې د ځوان شاعر نذیر احمد نذیر مرکه لرو اوس د یو حکایت دا اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي
په خاورو ګټو کې پروت حقیقت ورسته لکلونو کلونو لټونه د حقیقت لاروي ته یو چا وویل چې ورشه هلته یو غر دی په غره کې یو سمڅه ده او پس مڅکی یو کوهای دی کوای به د حقیقت په مندل کې در سره مرسته وکړي. پلټون کې کوهی وموند، په غاړه یې ودرید او اوازې ور باندې وکړ. زه په کلونو کلونو په حقیقت پسې ګرځېدلیم. ونو، ژویو، بوټو، تیګو، هر څه ته مې په ځیر ځیر کتلی دي، خو دا هر څه د شیانو د سیوري او انځور غوندې بیروحه او بېمانا راښکاره شوي دي. ای کوهیا، ته راسره مرسته وکړه او د دې خاورین نړۍ په لوټو، تیګو، خاورو او بوټو کې پروت حقیقت را وپیژنه. ورته وویل، دلته نږدې یو کلی دی، د کلی په چوک کې درې دوکانونه دي، هلته ورشه حقیقت به وپیژنې. د حقیقت په لټون کې دوکانونه وموندل. یو د تارونو دوکان و، بله د وسپنو او پرزو هټۍ وه، درېیمه هټۍ د لرګو وه. سړی ورته ځیر شو خو حقیقت ته ونه رسید. له دوکانونو سره ولاړ یو نیم کس یې وپوښت، هغوی خواران د حقیقت له نوم سره لا نه آشنا وو. لاروی کوهی ته سون شو. کوهی ته یې وویل، حقیقت خو می ونه موند. د کوهی له خوا ورته آواز راغی چې وروسته به پوه شي. د حقیقت پلټونکی په قهر او غصه کور ته سون شو، لکه چا چې ورپورې ټوکې کړي وي. مایوس او زرماته ای په کور کې نست. خود سمو ده پس بیا زر صبر نشو. دیدی خورین دنیا په ضروری حقیقت پیسیه ده سفر موزه پا پخو کری. کلی پا کلی، خار پا خار او کرونده پا کرونده وگرزید. غرونو تا و خود سندونو تا راتیر شو. زنگلونو تا لار بیا بانونه ای کچ کرل. ولی حق شایه و نموندل چه احساسی کاوه چه دیدی طول و شایانو پا منسکی ورنو رک دی. کلونه واوختل. له تیرو وختونو بیخی دیر لری شو. هغه د کوهی خاطره هم له ذهنه ووته، خو د حقیقت د لټون هڅه یې لا روانه وه. د اول منی یوه پسته شپه وه. د حقیقت په لټون کې د پنځلسې رڼا ته د یوه زړه باغ په نری پټلنه لاره مزل کوه. دغه وخت یې د ستار مهین آواز واورید، ودرید. د آواز ځای صحیح کرد، پسې ورتاو شو او یو زلمه یې ولید چې نازکې ګوتې یې د سیتار په تارونو ښویدلې او نڅېدلې. په دې شېبه کې د حقیقت لاروي ته ناڅاپه هغه درې دوکانونه وریاد شول. سیتار له تارونو، د وسپنې له ټوټو او لرګو جوړ و. ده هماغه شیان و چې د په دوکانونو کې جلا جلا لیدلی و. دی د کوهی په پیغام پوه شو او د خاورین دنیا د ټولو شیانو په منځ کې نغښتی حقیقت یې وموند. حقیقت دا و چې د دنیا شیان که جلا جلا وي بې معنا غوندې دي، خو که سره یو ځای کړي نو معنا پیدا کوي، سا اخلي او د کار شی ورته جوړیږي.
نظیر احمد نظیر له څو کلونو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دا چې پر شعر یې نوی محیط څه اغېز کړی دی په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره کړی ده.
کلونه وشول چې په هالند کې ژوند کوي. اوسنی شعر مو کله هغه یو سره چې په کابل کې مو څوارلس کاله مخکې یا لس دولس کاله مخکې لیکلی پرتله کړو، څه تغیر پکې راغلی؟
تر ډېره پورې هغه وخت و، ځینې خیالي انځورونه مې درلودل چې په ذهن کې به مې څه راغلل نه وي، هغه به مې ولیکل. ولې په دې نیت به نه لیکل چې زه یو پیغام پکې ولیږدم. وروستیو کې مې تر ډېره پورې هڅه دا وکړه چې یو رغنیز پیغام به په شعر کې پروت وي.
څرنګه دغه د پیغام موضوع تاسو په اروپا کې لخپل ژوند راوخستاو ک په اروپا کې تعلیم ستاسو په شعر باندې دا تاثیر وکړي په شعر کې پیغام ځک
یو څه چې تر ډیر پورې کلو لوړاندې ما یو شعر لیکلی وو چې وخت کوم د نظر مشهور شو هغه د چوک په سر باندې یو ولاړ مزدور کار دی هغه شعر تشویقم دی او توعته ولما چې ریالیستیک او سم دویمه خبره دا وه چې دغه ځای اهلیت تر ډېره پورې دغه ادبیات نوتلي چې پخوا یې درلودل دوی تر ډېره پورې هغه واقعیت انځورونه پکې رااخلي نو تعلیم هم پکې اغېز درلود د دې ځای د ادبیاتو یو څه مطالعه اغېز درلود هغه خپل علاقه او یا مثلا په هغه برخه کې چې زه د هغه شعر نه تشویق شوم دیم اغېز درلود او په مجموع کې که په منطقي ډول ورته وکتل شي ضرورت مو دا و نن دا پوښتنه ده چې شعر خلکو ته څه ورکوي اقلا دومره خو چې سړی وکړي شعر ورباندې یو انساني پیغام یو رغنیز پیغام یو دغسې پیغام ولېږدوي چې په مقابل طرف یې واخیستل شي
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غربي شعرونه زموږ د شعرونو په پرتله یو ډول له حقایقو ډک دي او یو ډول ښکاره خبرې پکې دي څنګه داسې احساس نه کوي چې د زړه راز نور په بدی سنایو کې راوونند غړي
اوس خبره ده چې تر ډېر پورې د زړه راز لکه تاسو چې څنګه وایي باید په واضح الفاظو کې وویل شي په دې کې خو به د ته هنر ویل کېده چې د شعر د لومړنۍ بیتونو لومړنۍ توري اخر کې یو نوم تر راوباسي د ته هنر ویل کېده نن به دا هنر نه وي کله چې یو څوک د تېس وخت نه لري یا مثلا په غنورو ځینې ادبي صنایعو په سړیر و نه ګرځي مهمه ده چې مستقیما د کاست یا مستقیما د تا د زړه خبره په دغه سي احساس باندې مقابل تور ولېږدوي چې په هغه تاثیر وکړي نه دا چې هغوی په بدایو پسې وګرځي چې دا څنګه سره وبدلی څنګه یې الفاظ سره ټول کړي دي مهمه پیغام دی هغه وخت هم که دا هڅه کړی وای خراب وای
نظر جان ک اروپایي علم د شعر پانګه پیاوړې کوي بلور ته په اروپا کې دی اوږدې مودې په مخه اوسېدل یو ډول څوک له لفظي فقر سره په شعر کې نه مخامخ وي
د موږ ژوند خپل وطن پورې تړلې دی د موږ ماشومتوب او بیا کزه د هغه وږي یا د هغه بیکاسه یا د هغه بیکوره یا د هغه یتیم هالند زرومه چې په وطن کې دی او د مو په ماته شوی دی د هغه خلکو د هغه سره نه یم مخ راشه درشه نه ورسره زم ډیر الفاظ زمونه پاتې کیږي چې زه اوس تل نشم کولای مثلا زه به د هغه مور خبره څنګه وورم چې هغه وایي چې کله مې زوی ځان مرګ بریټ کې وژل شو یا شهید شو د ما د پخولم ځمکه وخویده دا زه هلته د مرکې په اساس باندې یو چاپ دی یو مور د کړي خو په اساس باندې اورم یا د یو چا د کیسې په اساس اوریدای شم
که یو څه د اوریدو مطلب نو اوس خو فیسبوک کې هم شیرو نشته تاسو په هالند کې د افغانستان رادیوګان اوریدل شي تلویزیونونه کتل شي نو کتنه د اوریدو مسلې خو په اروپا کې هم اوریدل شي
متنه د اوریدو مسله نه ده د احساس مسله ده الته زه مستقیما ورسره مخ یم د زینو الفاظ سره مستقیما احساسولای شم کله لې چې دلته هغه ته دومره وخت نه لرم لکه څومره چې الته ژوند پکې کومه رادیو ته زه دومره وخت نه لرم تلویزیون ته زه دومره وخت نه لرم ولیک الته مستقیما ورسره ومه د نورمال خبرم چا ورمه د احساس متره کولای شي هغه الفاظ نه لرم هغه کیږي ویریګ لکه اوس چې دلته راځي ویریګ یعنی دا کولای شي دا څه دی وایي
په اروپا کې نن سبا په لسکونو داسې افغانان شته چې شعر لیکي د دې لپاره چې دغه کسان په شعر کې له لفظي ضعف سره مخامخ نشي او په ورته وخت کې د اروپایي شعر شیګنی خپل شعر ته انتقال کړي ستاسو په باور باید څه وکړي
تر ډېره پورې خو هغه یو څه چې کولای شي هغه خپل کورنۍ کې د خپل مورنۍ ژبې ساتل دي چې دوی خبرې اترې په وکړل شي ځکه په کورنۍ کې کدبي مشران دي پلار امور دي په ماغه لهجو په ماغه د لفظونو د استعمال سره کولای شي دوی مې تاسو چې مخکې مو ویل رادیوګانو د دې وسیله ده درې مده ده چې کده وطن سره اړیکې ولري راشه درشه ولري دا یې هغه هغه درلودلی شي چې د هغوی لفظونو د کمښت سره مخ نشي او د هغه احساس سره مخ نشي د بې احساسۍ سره مخ نشي او دا ډول هغه تصویرونه مرغ واخیستلی شي
او د اروپا مسله پاتې شو د اروپایي شعر مثبت اړخونه به څنګه راخپلوي څوک
مثبت اړخونه دا دي چې دوی یو څه وخت دم کولای شي چې افغاني شعر هم ولولي اروپایي شعر هم ولولي دوی خپل په دې تصویر باندې سره پويږي چې اروپا څه وایي آیا د دوی دا غسه ریالیستیک شعر چې دی ما ته څه راکولی شي که نشي راکولی، او آیا د ما دغه شعر چې په زموږ وطن کې ویل شوی دی آیا د ما ولس څه ورکولی شي که نه؟ دغه پرتلي حساب چې دی وروسته ځای دې ته متوجه کېږي چې څوک دا پرتله وکړي، خصوصا یوازې د پرتلي مسله مهمه ده، ورسره پرتله وکړي دی پوهېږي چې که چېرې زه هم دغسې شعر ولیکم یا دغه حالات ته دغه زاویې نه وګورم کېدای شي هم د اروپایي شعر سره د سیالۍ هڅه کړې وي، هم ولس ته یو څه کړې وي، هغه خپل پیغام مې نیخ په نیغه ورسولی.
دس پر لی گلو نا دیر پار در رنشتا دس پر لی گلو نا دیر پار در رنشتا ولس رلالا دلا پکی اوسار ولس رلالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار چھپا ہر لوری مل پل گلزار یا لکمارا پیدا شدا بہار چھپا ہر لوری مل پل گلزار
ویشنما یم پر تا دزړ کې سر دې را زخمی کې و پم را ملیلا دزړ کې سر دې را زخمی کې و پم را ملیلا دزړ کې سر دې را زخمی